Radio.
احمد شي بدرم پر خبرونه کې ستاسو قربا سهار مونیک مرخه. طالبان وای د اختر اور بند د نن شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدوي خو خبرو تکشيمي
دواړو وروغه پته له چې د اختر وروسته به هم مذاکرات ته دوام ورکړي.
د اختر له اور بند د ترنکو په شار کې خلکو ګټه اخیسته میلو ته مخه کړې. د روزګان خلک د اختر میلې کوي خو هیلي د اور بند د تمدید دي.
دا درې ورځې به کمی خوشحالي به چې هغه به وروره په سره مور سره به تمر د خاو سره خاو
لا افغانستان لري هم د وی جټې حال درکو. اسرائیلي البتکو د حماس ته توغندیو په جواب کې پر خزي درنه بمباري کړې. دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
د شل رنگونو په دوه باندې
تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره پر هڅو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د اختر په دوو ورځو کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو خبر نه دی ورکړل شوی او اسرائیل پر غزې درنه بمباري کړې. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای د افغانستان د جګړې شکیلې خواوې باید دایمي اوربند ته هڅې روانې وساتي. قریشی پرون لخپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفون خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هر کله وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانی لمخي شاغلی قریشی ویلي بین الافغانی خبرو جامع او هر اړخیز سیاسي جوړجاړی ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکاري ډاډ ورکړی خو افغان لوري د دوی په خبرو به باور دی. د اختر په لومړی ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په ننګرهار کې وی غونډې ته وویل پاکستاني پوچارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېټانوي سیالي کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو پوځي افسرانو او پوهانو لغپلو چارواکو دغه افغانانو لاسنیوي خوشته چې جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په ویل کې چې وکاپی ډی پی ایجنټ سره سیدل راغلي طالبانو ښکار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تیرو دوه لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي کدا چې اقدام نکشي په دې معنی ده چې جرمني خپل پخوانی همکاران له کومې دفاعي وسلې پرته یوازې پریشتي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویم ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې ثبت شوې دي. د امر روغتیا وزارت مرستيال ویاند میرویس علیزی پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلور ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلور ساعتونو کې 568 شپږ مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه اویا تنه مثبت دي چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 3,4419 ته رسیږي. په یاد موده کې 15 کسان راګېدلي دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند داسې ورکړي.
عامر روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 201 شپته اعلان کړې وي. له دې وړاندې چارواکو په وار وار ویلي چې د کورونا غیر رسمي شمېرې زیاتې دي ځکه په خبره یې ډېر کسان په اسانه د معایناتو لپاره روغتونونو ته نه ځي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لا پسې شدیدې کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرله پسې ډول 24 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شویو کې یو مور او د هغې درې ماشومان هم شامل دي. بلخوا اسرائیل وایي د درنو حملو هدف د هغې سیمه چې له منځه وړل دي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د تګ راتګ لپاره ترې استفاده کوله او راکټونه یې لیږدول. د حماس ډلې لخوا هم د اسرائیل پر جنوب راکټي حملې روانې وي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وای ل دوشنبه رئیس د اسرائیل په حمله کې 122 کسان وژل شوی او تر 900 زیات نور ټپیان شوی دي. په ایران کې د اصلاح پالو یو وتل شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد ولسمشر ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوم لیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپېته کلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
زد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبایا بهرنی سیاست مخالف يم. موږ به د خبرو اترو او روغی جوړی لوري خوش نکړو، حتی که مقابل لوري له موږ سره جګړه هم غواړي.
سید مصطفی تاجزاده د ایران د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په اداره کې د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه دنده تر سره کړې ده. په پام کې ده په ایران کې د ولسمشر درلسم انتخابات د روان میلادي کال د جون میاشتې پر 13 وشي. دا خبرونه دا سجرډو سارنی خبری مجله په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انټونی بلینکن دا خبری تیر ماښام له افغان ولسمشر سره د ټلیفون مکالمې پر مهال وکړې. دواړو لوریو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړې دي. دا خبری داسې مهال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته سفر وکړي او بل لور ته طالبانو ویل دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبری دوام وکړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن داسې مهال له افغان ولسمشر سره خبرې کړي چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلینکن له دغه خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره د سولې پرمختګ ته پر سیمهیزو هڅو خبرې کړي دي. بلینکن د کابل په دشت برچی کې پر سید شهدا خونځي شوي خونړي برید باندې خواشینی ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د خاغلی غنی او بلنکن خبره داسې مهال کیږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگتن ته ځي. واشنگتن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د سولې بحث یوازې پرون د خاغلی غنی او بلنکن په خبرو کې مطرح نه وو، بلکې دوحه کې هم تیر ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغاني مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم له برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد د روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لوریو وپتیل چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبرې داسې مهال بیرته پیل شوې چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبرې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شندولو ته چمتووالی لري.
در صورت که طالبا خوشنط های خودشان متوقف نه
که چیر تا طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او دا افغانستان د خلکو پوراندې ترهګر و فعالیتونو ته دوام ورکړي، له شک پرته دفاعي ځواکونه به دا حمله به جواب پرې نږدي.
افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه وژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی 14 و چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یوه مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي د اختر درې ورځنی اوربند به نن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي او دا اوربند نه تمدیدوي، خو بل لور ته طالبانو ویلي دي چې د افغان دولت له پلاوی سره د موافقې ته رسیدلې دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. له یوې خبرتیا وروسته به روزګان ته مخه کړو. هلته خلک د اوربند د تمدید غوښتنه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې ځپلې روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلک درې ورځې اوربند ته زیات خوشاله دي، خوای دا اوربند دایمي سي. خود دغه ولایت خلک د طالبانو هغه پریکړې خوښنه کړي چې ویل دي نه طالبانو ته د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته راتګ اجازه ورکوي او نه هم د دولت کسانو ته تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د راتګ اجازه ورکوي. دوی په ورته وخت کې د دې تر ورځنی اوربند د تمدید غوښتنه کوي. روزګان ته مخه کوو، ترینکوټ ته ورسو، هلته د میلو حال درکو او د خلکو دا غوښتنې سره شریکو.
د ترینکوټ شهر د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نور ننداره کوي. د دې ترینکوټ شهر منار څلور لارې دی چې سلګونه ځوانان په هغوی جنگولو بوخت دي. د دې ترینکوټ شهر د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دابې پترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو پکښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم شته، لکه غیژنیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او د غراز دوره کول. د ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نشته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درې دیرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړې او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی. ازادي راډیو ته داسې وویل:
بله، خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم سوی مروره نور خلک چې روغ جاغه خپل پخوره جماعتو زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په څلی کلي کې یا د بل د لاس محتاج، ډېر زور غواړي. اوربند منې خوشحاله یو، خو خاص پونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندوه کافی نه دي. زموږ دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلره موره سره برته زموږ د خاورو سره خاورو ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه اول د طالبانو سه دوم د حکومت سه چې اوربند د دایمان دپاره وچ خلک وسا چې د جګړې مینونه دغه ورک شي وروروژنه بند.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی او اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمیر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې اوارې دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دوی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې اوارې دي، د غراز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمیر کسانو په کورونو کې اوس د پاتې کمبلې اوارې دي او د غم پر ټغر ناست دي.
هلتهم زیات دي، وره خو ماته د کیک درک نه ملمیږي، کورنۍ زیات دي، هلتهم غم پر ټغر ناست دي. دغه کورون زتللی و مالته دغه اختر شپې تل نه پر شید کړي و را وړي و دغه کورن دغه کلی ټوله په غم ناس. غشتنه می دغه ده چې خدای پاک دې زموږ ست افغانستان ته غیبی دایمي سوله راولي، دغه می غشتنه ده.
له روزګان مو راپور اورید. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې هم د سولې په ارتباط لرو. همدارس به واوري چې د نورستان په دواب لسوالي کې د ځنګل پر سر دوه قومونو په دغه اوربند کې جګړې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تروب منځني سپ 12:15 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې سمو خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وو په 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې د امریکا استخبارات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د نویو متحدانو په لټه کې دي. ورسپانې لیکي د امریکا استخبارات له حکومت بهر د هغو سیمه ایزو مشرانو په لټه کې دي چې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو له وتلو ډیره موده وروسته دوی ته د تروریستي ګواښونو په اړه اطلاعات برابر کړي. نیویارک ټایمز د امریکا، اروپایي ټولنې او افغانستان د حکومتونو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکي دا اقدام ښایي چې د لویدیز استخبارات په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال ته په پام سره ځان چمتو کوي او ځکه نو له افغانستانه تر وتلو وروسته د استخباراتو ټولول اهمیت مومي. د چارواکو رسپانې ته ویلي یو له هغو کسانو چې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو لپاره په پام کې نیول شوی د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی. 2 کلن مسعود په تیرو 2 کلونو کې هڅه وکړه چې د ائتلافونو د جوړولو لپاره د خپل پلار پر پل کېږدي. نیویارک ټایمز د یادو چارواکو له قوله لیکي چې که څه هم احمد مسعود او لویدیز استخبارات رسمي همکاري نه سره لري خو مقدماتي غونډې کړي. رسپانه وړاندې لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA چارواکو او له هغې ډلې د دې ادارې مشر ویلیام برنز دا منلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو امکانات کمیږي، نو دوی د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز دا راپور 2 ورځې وروسته له هغه خبروي چې احمد مسعود په یو غونډه کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د اسلامي جمعیت بیرغ پورته کړ او د هیواد د ملي سرود پر ځای د مجاهدینو د حکومت سرود خپور کړ. ورسپانه وړاندې لیکي سره له دې چې د امریکا او فرانسې استخبارات پر دې موافق دي چې ښاغلی مسعود دوی ته لازم استخباراتي معلومات برابرولی شي، خو ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا ځوان مسعود به چې لا ازمویل شوی نه دی د خپل پلار په څیر د طالبانو پر ضد د اغیزمن مقاومت مشري وکړای شي کنه؟ فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د ورستۍ او ارقامو یادونه کړې چې لمخي د رواني میاشتې لپاره په کابل کې د جنونو زده کوونکو په ګډون نږدې 200 کسان وژل شوې دي. د دې مطلب عنوان دی د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم په افغانستان کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. د مې په 8 نیټه د کابل په دشت برچی کې د سید شهادت دنجونو پر خوندزي د بریټ په نتیجه کې 50 کسان چې ډیرای انجونې زده کوونکې وي ووژل شول او لسګونه نور عام وګړي ټپيان شول. فارن پالیسی د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو بل بریټ یادونه هم کوي. د یک شنبه په مخام په یو مسافرونکو بس کې سپاره نه ملکی وګړي هغه محل ووجل شول چې موټر د سړک د غړې پر ماين برابر شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل نوې خبره نه ده، بلکې له تیر کال راهیسې زیات شوی، خو په تیرو شپږو اونیو کې ډیر زیاتوالی پکې راغلی. خبرونه لیکي بګنون کې خبره ده چې د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډله هم نه مني، خو فارن پالیسی یادونه کوي چې دا حمله احتمالا طالبان او د اسلامي دولت ډلې کوي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې نور لوبغاړي هم شته چې غواړي د سولې روان ستونزمن بهیر نور هم ګډوډ کړي. خبرونه په پای کې لیکي د حملو زیاتېدلو د خلکو د ژوند په خوندې کولو کې د پاتې راتلو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه پرولې ده او د فارن پالیسی په وینا دا نارضایتي د وسلوالو مخالفینو او نورو هغو ډلو په ګټه ده چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي.
د نورستان په 2 ولسوالۍ کې د ځنګل پر سر د 2 قومونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو په یو بل د ترنو وسلو ډزې کړې او پکې تر لسو زیاتو کسانو ته مرژوبلا وشتی ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د شامدرې 2 کلیو د تیرې چهارشنبې په ورځ د یو بل په خلاف جګړه پیل کړه. د دوی په خبره چې د دواړو کلیو ترمنځ د ځنګل پر سر لانجه له تیرو 40 کلونو راهیسې دوام لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درچ پکې د جنغوزو پریمانه زنګلونه موجود دي تیره چار شنبه د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه په جګړه اوختی او په کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ د شام درې د چایل او بغترنګ په نام باندې د دوو کلو ولسونو ترمنځ نو په نوښتم د رمضان دواړو خواوو جګړه وکړه. میزایل هوانونه پکې کارېدلې دي، ډېر کورونه پکې له منځه تللي دي، دوه کسه په دې پیښه کې مړ شوي دي، یو ماشوم او پنځه ښځې پکې ټپیان شوي دي. خو دې موضوع لپاره اساسي حل لاره پکار ده. دولت تر څنګ طالبان چې په ساحه کې واکمن دي، دلته باید لاس په کار شي، دې موضوع لپاره حل لاره پیدا کړي.
د نورګرام ځایي چارواکي هم مني چې جګړه لا اوس هم دوام لري، خو شاوخوا ته سو قومي مشران له بیلابیلو سیمو ورلیګلي او جګړه راکمه شوې ده. د نورګرام ولسوال مولوی نیت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا موږ شپږ سوه کسه د قصګر درې نم داخل ته ولېږه او دوه سوه کسه د ودو درې نه داخل ته ولېږل. اوس ان شاء الله جنگ لږونه کنټرول دی، دوه کسه مړه دي، یو دیو جانیم نه بل دی بل جانیم نه. زخمیانو د جملې څخه د څلور ماشومان د یو طرف نه دي، درې ماشومان د بل طرف نه دي، او پنځه زنانا د یو طرف نه دي. دقیق ارقام لا ترلاسه شوی نه دی.
د نورګرام شام دره کې په داسې حال کې د ځنګل پر سر د دوو کلیو ترمنځ جګړه پیخیږي چې د نورستان په کامدیش کې هم د کوشتوز او کامدیشیانو ترمنځ له تیرو پنځه ویشتو کلونو ستونزه موجوده ده. په یاد سیمه کې د ځمکې پر سر د کوشتوز او کامدیشیانو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې دي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي، او زیاتو کوشتوزیانو خپل کور او کلی هم پریښی دی. خو تر اوسه حکومت داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره د کوشتوز او کامدیش او همدارنګه د شام درې د خلکو ترمنځ ستونزې هوارې شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یوه نړیواله موضوع راخلو په دې خبري مجله کې. د اسرائیل پوځ پرون په غزه کې پر ځینو سیمو ترنه بمباري وکړه. د راپورونو له مخې د څلوېښتو دقیقو هوایي بریدونو پر مهال دیارلس فلسطینیان وژل شوي دي. بل لور ته د حماس سختریزو د اسرائیل پر ځینو ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزه د جمعې په ورځ هوایی بریدونو کې د اسرائیل یو سلو شپېته جنگي الوتکو برخه اخیستې وه. د اسرائیل لخوا د دغو بریدونو هدف د هغې سمڅې له منځه وړل ښودل شوي چې د حماس سخت دریځو پکې تګ راتګ کاوه او توغندي یې لیږدول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو دیارلسو کسانو کې یوه مور او درې ماشومان هم شامل دي. د جمعې په ورځ د اسرائیل پر جنوب حماس سخت دریځې ډلې توغندي وویشتل. د راپورونو له مخې دا له 2014 کال راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس تر ټولو توده جګړه ده. د دواړو لوریو ترمنځ اوربند ته نړیوالې هڅې هم پراخې شوې دي او مصر د دغو هڅو مشري پر غاړه لري. بل لور ته پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې په سیمه کې سولې ته وګرځي. د حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري له تېرې دوشنبې راهیسې د اسرائیل پر ښارونو توغندیز بریدونه پیل کړي. دوی دا بریدونه وروسته تر دې پیل کړل چې اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې اقصی جومات ته نږدې له فلسطیني مظاهرچیانو سره ونښتل. اوس پولیس او اعتراض کوونکي پر خپلو ځایونو دي، خو د اسرائیل پوځ او حماس ډله سره په شخړه کې لوېدلي. له تېرې دوشنبې راهیسې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیل د بریدونو په پایله کې 122 تنه وژل شوي چې 130 تنه ماشومان او 40 تنه یې ښځې دي. د اسرائیل بریدونو کې د 900 کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. د اسرائیل چارواکو ویلي د غزې لخوا بریدونو کې هم 8 تنه وژل شوي چې شپږ یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي ادارې ویلي غزه کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او دا مهال سلګونه کسان په خیمو او ښوونځیو کې په بد حالت کې ژوند کوي. اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع خبره کړې او ویلي دي بریدونه نور هم ډیروي.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې طالبان وایي د اختر اوربند به نن د شپې 12 بجې پای ته ورسیږي او دا اوربند نه تمدیدوي، خو خلک د اوربند د تمدید هیله لري. دا ساجرادو د څو تنو دا اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
خدای دې د خیر او د سیدی او د نیکمرغۍ اختر کې د افغانستان د مشرانو په هیله لرم، بلکې د هیدی او شیرینی غواړو ځینې زموږ ملت شیرینی او هیدی همدغه ده د خپل مشرانو څخه چې اوربند وکړي اوربند و موږ ته غټه توپه ده او هیدی ده د اختر
مننه ستاسو د کوچنی اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی، دوی باید په دغه درې ورځو اوربند باندې بسنه وکړي. چیرې موږ دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو، موږ بهت د هلمند ولس نه پیل کړي، د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي، لکه څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
روزګانۍ ولایت په چشمه ولسوالۍ څخه حیات رحیم خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورځنۍ اوربند د تل پاتې اوربند باندې بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سر لوی شارون کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. لاند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان د جګړې شکیلې خواوی باید دایمي اوربند ته چې رواني وساتي. قریشی پرون لخپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفون خبرو پر مهال د اختر د درې ورځې اوربند هر کله هم وکړ. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو، پوځي افسرانو او پوهانو لخپل چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوي خوښته چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړي. په ویلي کې چې یو کاپی جرمني اژانس ډي پی ای تر رسیدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د لیبیدیسوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د اختر پلمړی او دوی مورز